شماست احمد، خوش آمدین به استودیو.
سیستمی عباس مننه. اته بجې شوې د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واورئ چې د افغانستان ولسمشر هیله من دی چې د یوې اونۍ په ترڅ کې به یو شمېر هیوادونه له افغانستان سره په امنیتي برخه کې د مرستو ژمنې وکړي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر وای افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. د بدخشان یمګام ولسوالۍ ته تازه کمانډو ځواکونه رسېدلي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر راز اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل: ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. ښاغلی غنی پرون جمعه د قزاقستان په پلازمینې استانه کې د نظربایو پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې وویل چې منځنۍ اسیا د ترانزیت او تجارت په برخه کې له افغانستان سره خپلې همکاري پراخولی سي. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې د مرکزي او جنوبي اسیا هیوادونه د ګډې همکارۍ له لارې اوږدمهاله وده کولی سي. د وای افغانستان د جنوبی او مرکزی اسیا د یو ځای کولو تر ټولو ښه لار ده. موږ له قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د لېږدولو پر پروژو غور کوو. له ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ته د برېښنا پر لېږدولو هم غور کېږي. د ګاز پایپ لاین لانونه به چې په راتلونکو لس کلونو کې پلان جوړ شوی، د راتلونکو دوو پیړۍ لپاره زموږ پر لارو، اړیکو او نورو چارو اغیز وکړي. د قزاقستان ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې به جاري وساتي. د قزاقستان حکومت هر کال د 60 میلیون ډالرو په ارزښت خوراکي مواد او نورې بشري مرستې افغانستان ته استوي. ولسمشر غنی قزاقستان ته تر دوه ورځنی سفر وروسته پرون ماخوستن کابل ته استون سو. د بدخشان یمګام ولسوالۍ ته تازه کمانډوز واکونه رسیدلې. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار پرون جمعه ازادي رادیو ته وویل چې که هوا شوه امنیتي ځواکونه شای په لږ وخت کې دا ولسوالۍ بیرته ونیسي. بیدار څرګنده کړه چې په سیمه کې نشته روان دي او دواړو خواو ته تلفات رسیدلې دي. د وای په دې عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان مړه او زخمیان دي. 11 بهرني وسلوال وژل شوي دي. په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو 11 غړي هم وژل شوي او زخمیان دي. جګړه د اوشمګان سیمې ته رسیدلې ده. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ځواکونه را رسیدلي او که هوا شوه د ملي اردو هغه کمانډو عسکر به چې په لار کې دي هم سیمې ته ورسیږي. د بدخشان پر یمګام ولسوالۍ چې ستراتیژیک اهمیت لري، د څو ورځو راهیسې د وسلوال طالبانو او حکومتي ځواکونو شدید جګړه روانه ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې په اړه د تحقیقاتو او پایلې څېړي. د امریکا دفاع وزارت به وروسته د دې څېړنو په اساس یو ریپورت د خلکو لپاره هم خپور کړي، خو دقیق نیټه اعلان نه ده څرګنده شوې. د امریکا دفاع وزارت پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا ریپورت به د جنرال کیمبل تر تایید وروسته د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ ته واستول سي. د اکتوبر په 3مه په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو نو پر روغتون د امریکا د پوسټ په هوایي حمله کې د روغتون 12 کارکونکو او 10 ناروغانو وژل سول چې 3 مشمن هم پکې شامل وو. په دې حمله کې 13 تنه زخمیان سی وو. بیا هم شرغلست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد هر راز اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې له لوري هغه پریکلیک په وس اکثریت تصویب کړ چې له هیوادونو پکې غوښتنه سوې ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي. په دې پریکلیک کې همداراز غوښتل سوې چې هیوادونه دې د داعش او نور افراطي ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابر کړي. دا پریکلیک تیره ورځ د امنیت شورا 15 غړو یوه اونۍ وروسته تر دې تصویب کړ چې برید کوونکو په پاریس کې 113 تنه وژل او 350 ټپیان کړل. داعش د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی. د بغداد په جنوب کې د شیاو پر یو جمعه د دوو بمې بریدونو له امله لږت لږ نه تنه وژل سوي او یو شمیر ټپیان سوي دي. چارواکي وایي د یوسفیه په سیمه کې د جمعه تر څنګ یو بم هغه وخت وچاودید چې لمونځ کوونکي تېره ورځ د جمعې له لمانځه راووتل. بیا چې کله امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل یو ځان وژونکی برید وسو. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی، خو سني افراطي وسله وال لکه داعش ورته بریدونه کوي. د ارمنستان په پلازمینې یروان کې لږ تر لږه 2000 مظاهره جان چې پرون د حکومت له لوري په قانون کې له اصلاحاتو سره د مخالفت لپاره لارو او کوڅو ته راووتل. مظاهره چان وایي حکومتي مشران په ارمنستان کې د خپلې واکمنۍ د ساتلو لپاره په قانون کې بدلون نه راولي. دوی وایي چې په قانون کې د اصلاحاتو پر اساس به د ولسمشر واکم او د صدراعظم صلاحیتونه زیات سي. په یروان کې پرونی مظاهره د اپوزیسیون ګوند د ارمنستان نېشنل کانګرس او د هیرتیج ګوندونو تنظیم کړی و. د ارمنستان پارلمان د اکتوبر په پیل کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې د پارلماني جمهوریت رامنځته کولو لپاره په قانون کې پر ضروري بدلونونو باید ټول پښتانه وسی. او د مالی ولسمشر ول ورسته تر دې چې مسلمان وسلوالو پر یو هوټل په مرکز بماکو کې برید وکړ او په لسګونو کسانې برم تکړل یې وشتنه ووجل سول. په وجل سو کې دوه برید کوونکي وسلوال دي. د مالی ولسمشر ابراهیم ابو بکر کی تا تیر ورځ په ټلویزیون نیوینا کې د رادیوسیون بلو پر هوټل د برید د پای ته رسیدو د عملیاتو ترڅنګ په هیواد کې استراري حالت اعلان کړ. تر څو ډیر کسان تیر ورځ په دې هوټل کې یوې تورستي ډلې برم تکړل. د دې حملې مسؤلیت یې تورستي ډلې په غاړه اخیستی چې مشریه د القاعده شبکې یو پخوانی قومندان کوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
Until last week, we had 31 nations recommitted to standing with us, and hopefully by the end of next week there will be 40 nations.
افغان ولسمشر په قزاقستان کې وویل د هغو هیوادونو شمیر به د یوې اونۍ په ترڅ کې 40 ته ورسیږي چې له افغانستان سره د امنیت په برخه کې د مرستو ژمنې کوي. په دې خپرونه کې مو د افغانستان د اجرایي رئیس له یوه سفر هم خبرو. افغان چارواکو په وروستیو کې سفرونه زیات کړي، علت یې څه دی؟
د افغانستان د فعال سیاست ښودنه کوي چې هم د سولې لپاره په افغانستان کې ګډ نظر رامنځته شي او هم د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په سیمه کې یوه مشترکه اجماع منځته راشي.
دا به هم واوري چې هند افغانستان ته څلور جنگي هلیکوپټر ورکوي. د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې به واوري چې د داسې الوتکو پر جوړېدو کار روان دی چې د لندن او نیویارک ترمنځ به سفر 3 ساعتونو ته رالنډ کړي. او دا سدیا واوریدونکو په پروګرام کې ساسو پښخ سب شوی پیغامونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان چې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې پدیده ده د ټولې جنوبي آسیا په ستونزو د بدلېدو په حال کې دي او فعالیتونه یې د بنګلادیش په ګډون نورو هیوادونو ته په خپرېدو دي. ولسمشر غنی پرون د استانې په نظربایف پوهنتون کې محصلانو ته وینا وکړه. د پخپل وینا کې دا هم وویل چې افغانان له تروریزم سره په مبارزه کې هر ورځ قرباني ورکوي او په دې هیواد کې د تروریزم د قربانیانو شمیر خوښینهونکی دی. خو دا د افغانانو کورنۍ مسله نه ده، بلکې سیمه ایز اړخ لري. د ولسمشر غنی د خبرو نور جزئیات د فرشتې جلال زئی پر راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون پاستانه کې وویل چې په افغانستان کې د چین، روسیې، ازبکستان، د سعودي عربستان، د قزاقستان، د شمالي افریقا د هیوادونو، پاکستان او نورو سیمو وسلوال جنگیږي. نو روان تشدد او افراطیت د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده. طالبان په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې مسأله و، خو اوس د جنوبي آسیا پر مسأله د بدلېدو په حال کې ده چې بنگلاديش او نورو سیمو ته هم خپرېږي. طالبان څومره ملاتړ لري؟ پرېږده چې هغوی په انتخاباتو کې برخه واخلي، افغانان انتخاب وکړي. کله افغانستان خلکو رای ورکړه، زه به هم په خوشحالۍ خپل قدرت ورته پرېږدم. خو که په کندوز کې د دوی وروستیو کارونو ته وکتل شي، متاسفانه تشدد هغه حد ته رسېدلی چې هیڅ ډله به چې په حکومت کې د برخې اخیستلو خوب ګوري داسې کار ونه کړي. ولسمشر غنی وویل چې افغانستان هر ورځ له افراطیت او تشدد سره په جنگ کې دی. د افغانستان د امریکا په مشهد نړیوالو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. وی ویل
هی پرامیسد هیز نیشن that he will withdraw his forces from Afghanistan.
ولسمشر اوباما له خپل ولسره له افغانستان د عسکرو د ایستلو ژمنه کړې وه، خو کله چې له تشدد سره په مبارزه کې زموږ فعالیت ته وکتل او ویلیدل چې موږ تر کومه حده اصولي کار کوو، له خپلې ژمنې شاته شو او خپل ولسته یې دا تشریح کړ چې افغانستان د دې ارزښت لري چې پانګونه ورباندې وشي. دا د امریکا له لوري د همکارۍ یو فوق العاده ګام دی. اروپا هم ورته کار کوي. تیرونی یو ډیر شوادونو له مشر سره د پوځي همکاري د دوام ژمنه کړې و او هیله ده چې راتلونکو اونۍ تر پایه به دا شمیر څلويښت ته لوړ شي. شاغلی غنی څرګنده کړ چې د تروریزم او افراطیت پر ضد رواني مبارزې مجبور کړي چې افغانانو ته د ولسمشر په توګه د هغوی د حقونو د ورکولو لپاره د خپلو پروګرامونو د عملي کولو پر ځای د ولس په ژغورلو غور وکړي. غنی وویل موږ هیڅکله د تروریزم او افراطیت پر ضد له جګړې انکار نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر قزاقستان ته تر دوه ورځنی سفر وروسته پرون ماخصن کابل ته ستون شو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د قزاقستان د سفر پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ اقتصادي اړیکې هم سیمې ته ثبات راوستلی شي او هم د دوو پیړیو په مخه د سیمې خلک وسا کولی شي. بلورته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وای افغانستان په پتو نو کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د دې وزارت د نړیوال سوداګرۍ رئیس رحیم محمد ازادي رډو ته په کابل کې وویل د دې سازمان د غړي توپ سره به په نړیوالو سوداګریزو چارو کې د افغانستان ډېرې ستونزې اواري شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
افغانستان به له یوې میاشتې څخه په لږه موده کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي او له دې سره به په نړیوالو سوداګریزو چارو کې ګڼې ستونزې اواري شي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د نړیوال سوداګرۍ د څانګې رئیس رحیم محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی محمد وویل هیواد به د دې سازمان له ګډو سوداګریزو فعالیتونو څخه ډیره ګټه پورته کړي.
په نیروبی کانفرنس په 18 دسمبر به په کینیا کې کیږي. په دې کې به ډاکټر صاحب عبدالله او د افغانستان نه به غټ لوړ پوړی هیئت دي او دغه د پروتوکول د الحاق چې کوم پروتوکول دی دا به امضا کړي. موږ ډېر خوشبینه یو چې دغه جهاني تجارت چې دی په دې کې افغانستان وزوي د موږ اعظمي استفاده وکړو چې خپل تجارتي د سرمایه ګذاري او صادراتو لپاره د مارکیټونو سټنډرډ دغه ټول مشکلات خپل حل.
ددا هم وویل افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان ټول شرایط بشپړ کړي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې په یاد سازمان کې د افغانستان پر شاملېدو بحثونه کړي دي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان پلاوي ویلي چې په دې سازمان کې به د افغانستان غړیتوب د دې لامل شي چې نړیوال سوداګریزي چارې پراخې او بهرنۍ پانګې جلب کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان له شاوخوا 11 کلونو راهیسې هڅه کولې چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د اقتصادي چارو پوهان په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب مهم ګڼي، خو تاکید کوي چې افغانستان د په دې سازمان کې د یو فعال غړي په توګه ځان تثبیت کړي. د دې کار پوهانو لړلې سیف الدین سیحون وویل
اعمال بعضن فقط فشارها از طرف کشورهایی که این موانع و محدودیت
د زینو گاونډي او هیوادونو لخوا پر افغانستان زینه فشارونه سته چې د افغانستان په سوداګریزو چارو اثر کولای شي، لکه د ایران، پاکستان او کله کله د ازبکستان لخوا. خو په دې سازمان کې بعد افغانستان غړیتوب د دې سبب شي چې ورپېښې ستونزې اواري او د تجارت د پراختیا لپاره له ټولو هیوادونو سره تجارتي اړیکې پراخې کړي.
افغان چارواکي وایي افغانستان اوس مهال د اقتصادي او سیمایزو همکاریو د 15 سازمانونو غړیتوب لري چې د منځنۍ اسیا او جنوبی اسیا د هیوادونو سازمانونه پکې شامل دي.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د راتلونکو میاشتې په 18 کینیا ته سفر وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په قزاقستان کې وو. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هند ته تللی وو او دا سه خبر لرو چې شاید افغانستان یو چارواکی په لند راتلونکو کې ایران ته سفر وکړي. د دې سفرونو هدف څه دی؟ په تیر بیا د سیمې د هیوادونو د سفرونو هدف د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویاند تواب غورزنګ سره په دې اړه په یوې خبرتیا پسې مرکه اورېدلی شي.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغان حکومتي چارواکي وایي چې افغان مشران غواړي د تروریزم د ځپلو لپاره په سیمه کې یوه ګډه اجماع رامنځته راشي. ولسمشر اشرف غني قزاقستان ته تیره ورځ سفر وکړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هند او اروپا ته سفرونه وکړل. په همدې حال کې افغانستان له چین څخه غوښتنه کړې چې پر ګاونډي هیوادونو فشار راولي تر څو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي برخه واخلي. سیمه ایزو هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه په کوم هدف دي او دا به د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې ولري؟ په دې اړه ملالۍ بشیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا لویان تواب غورزنګ سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې تواب غورزنګ وویل
د افغانستان جمهور رئیس په خپله لومړنۍ وینا کې د افغانستان خلکو ته وویل چې د بهرني سیاست لومړیتوبونه په پنځو حلقو کې تنظیم کړي دي. ګاونډي هیوادونه دغه حلقو په اول راده کې راځي، په اوله حلقه کې راځي. نو بنان دا د افغانستان د فعال بهرني سیاست خوده نه کوي او هدف دا دی چې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او د همسایه هیوادونو مرسته او همکاري لا ډېره زیاته شي. دا د افغانستان د فعال سیاست خوده نه کوي چې هم د سولې لپاره په افغانستان کې د دنیا او خصوصا د همسایه هیوادونو یوه ګډ نظر رامنځته شي او همداراز هم د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په سیمه کې یوه مشترکه سیمه ییزه اجماع منځته راشي.
په هندوستان ته د ښاغلي اتمر سفر څومره بریالی و او دغه سفر څه لاسته راوړنې درلودې؟
هند جمهوریت ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د سفر اجنډا په دریو ټکو باندې ولاړه وه. یوه برخه د اجنډا د هند او افغانستان د اړیکو پراختیا وه. دویمه برخه د اجنډا د دواړو هیوادونو مشترک مبارزه د تروریزم پر وړاندې وه. او دریمه مسله د دې اجنډا یا دریمه برخه د دې اجنډا هغه د افغانستان سره د هند جمهوریت امنیتي او اقتصادي مرستې وې. پری درې واړو برخو کې جزئیاتو بحثونه شوي دي او نتیجې به په نږدې راتلونکي کې محسوس شي.
ښاغلی اتمر د چین سفیر ته ویلي و چې له چین تمه لري چې په سیمه کې پر ګاونډي هیوادونو خپل نفوذ وکاروي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي اقدامات وکړي. چین به په رښتیا پر ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان فشار راولي چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد رښتونې مرسته وکړي؟
چین د افغانستان یو لوی سیاسي متحد دی او همیشه د افغانستان د خلکو او دولت سره حکومت کړه. افغانستان دولت د خپل ټول دوست او همسایه هیوادونو او همدارنګ د نړیوالو متحدینو څخه د غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره د خپل ټول امکاناتو او د خپل ټول هغه ظرفیتونو څخه استفاده وکړي او د افغانستان خلکو او دولت سره همکاري وکړي. نو بنان دا یو داسې اصل دی چې موږ همیشه تاکید پر کړی دی د ټول همسایه هیوادونو خصوصا چین سره زمون ارتباطات وړيکي د سیمه ایز همکارۍ او د خ غونډیتو پرسل بنادي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ویل دا د افغان حکومت فعال بهرنی سیاست دی چې د سیمه له هیوادو سره اړیکې پراخ کړي څو د افغانستان د امنیت لپاره یو سیمه ایز اجماع رامنځته شي او دا اجماع سولې ته هم لار هواره کړي. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل پرونی غنه کې په یو مطلب کې لیکلی چې په افغانستان کې د امریکا د پاوز د محاربوي عملیاتو لپاره تر رسیدو وروسته هم امریکایان په دې هیواد کې وژل کیږي. د مطلب لیکوال لیکي په افغانستان کې د امریکا د جګړې 15 کاله په بشپړېدو دي، خو په افغانستان کې امریکایي وګړي په داسې حال کې وژل کیږي چې د دې هیواد پوځي ماموریت ختم شوی. په مطلب کې د امریکایي میرمنې کریسی دیویس یادونه شوې چې پوځي دنده نه درلوده، خو امریکایي سرتیرو سره د مرستې لپاره په خورا خوشحالي افغانستان ته ولاړه. میرمن دیویس هر ورځ له څه باندې 2000 کیلومتره لرې واټن څخه له خپل کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کولې، خو پروسه کال وضعیت بل ډول شو او دا 45 کلنه میرمن چې اوس د مسیخوند و د طالبانو لخوا په وشتل شوی توغندي ولګېده. واشنگتن پوسټ لیکي کته هم د امریکا د پاوز ماموریت پای ته رسیدلی، خو په افغانستان کې د امریکایي قراردادیانو او سرتیرو شمیر لا هم د هغو سرتیرو په پرتله دوه چنده زیات دی چې امریکا له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره عراق او سوریه ته استولې دي. ورسپانه زیاتوي که څه هم ملکی قراردادیان عملا جګړه نه کوي خو قرباني کیږي. د ورسپانه په وینا د سږ کال لپاره 15 امریکایان په افغانستان کې وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د ورسپانه په وینا له دې ډلې څخه 15 په جګړه کې وژل شوي. نېشنل انټرست خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلی کې دی د ایران افغان او پاکستانی اجیر سرتیری. په مطلب کې راغلی چې ایران هلته له ډیره افغان کډوالو څخه ناسمه استفاده کوي او د ګواښ او محدودو امتیازاتو په وسیله د سوریې جګړې ته استوي. د مطلب د لیکوال په وینا په سوریه او عراق کې د یو شمیر افغان او پاکستانی اجیرو سرتیرو شمیر چې د داعش پر ضد جګړه کوي د هغو کسانو تر شمیر 2 ځلې زیات دی چې امریکا او اروپا څخه د جګړې ته استول کیږي. د نېشنل انټرست د مطلب په دوام کې راغلی د هغو شیعه افغانانو شمیر چې د سوریې جګړې ته ځی خورا زیات شوی او ایران پراتونکو کې هم د هغو لپاره پلانونه لري، ځکه ورسته لدی چې دا کسان له جګړې راستنیږي ایران غواړي له هغو څخه په یو بل ډول کار واخلي. د خبرونې مطلب زیاتوي ایران په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي او غواړي له دې لارې داسې یو ډله جوړه کړي چې د ایران د ګټو ساتنه وکړي. لبلې خو افغانستان ته د دې جنگیالي او راستنیدل به د هغه ګواښ پوړاندې چې تهران په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لکبل احساسوي د مقاومت یو بنوي. د نېشنل انټرست په وینا ایران غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د حزب الله په څیر د یو ځواک په جوړولو سره د قدرت تشه ډکه او په دې هیواد کې خپل نفوذ پراخ کړي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمپل به په کندز کې د سرحد ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حمله په اړه د تحقیقاتو پایلې وڅېړي. د امریکا دفاع وزارت به وروسته د دې تحقیقاتو پر اساس یو راپور خپور کړي خو دقیق نیټه یې لا نه ده څرګنده شوې. رویټرز خبري اژانس سوې دا ممکنه ده چې د امریکا پوځ به د حمله په اړه د تحقیقاتو ځینې جزئیات پټ وساتي. دا حمله د اکتوبر په 3مه هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندز ښار نیولی وو. د راپور نور جزئیات له فرشته جلال زید څخه.
په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون تر حملې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل د امریکا دفاع وزارت ته د حملې په اړه یو لړ سري معلومات وړاندې کړل. کیمپل وروسته وویل چې دا حمله یو تیروتنه وه. د امریکا دفاع وزارت د تیرونو د پایلو په اړه د جزئیاتو لورکولو ډډه کړې خو ویل کېږي چې د کتنې لپاره یو رپورت جنرال کیمپل ته رسیدلی دی. تروان کال د اکتوبر په 3مه په کندوز ښار کې د بي سرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پوز په هوایي حمله کې د روغتون 12 کارکونکو او 10 ناروغان ووژل شول چې درې ماشومان هم پکې وو. په دې حمله کې د روغتون د 19 کارکونکو په ګډون 13 تنه زخمیان شوي وو. د بي سرحد ډاکټرانو نړیوال ټولنې د حمله د بشري حقوقو پر نړیوالو قوانینو څرګند تیرای بللې دی. د بي سرحد ډاکټرانو نړیوال سازمان او د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو په کندوز کې د حمله په اړه د خپلواکو څیړنو غوښتنه کړې وه. د امریکا دفاع وزیر جنرال آشتن کارتر په دې اړه د بشپړو او شفافو څیړنو ژمنه کړې وه او په دې اړه د څیړنو مشري امریکایي جنرال ویلیام هیکمن ته سپارلې وه. په افغانستان کې د امریکایي قواو لوی قمندان جنرال جان کیمپل ویلي چې جنرال هیکمن د دې لپاره خپلواکي څیړنې کولای شي چې د دې تر قمندې نه دی لاندې. د رویټرز په حواله جنرال جان کیمپل به د کندوز د حمله په اړه د رپورت جزئیات وګوري. د امریکا دفاع وزارت د خبري اژانس ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې دا رپورت باید د امریکا د پاوس د قمندې مرکز ته تر رسیدو مخکې د جنرال جان کیمپل لخوا تایید شي. ټاکل شوی چې د دې رپورت یو کاپی د خلکو لپاره هم خبره شي خو هغه معلومات به نه وي پکې شامل چې د امریکا پوځي مخفي او امنیتي پلوه ځانګړي ګڼي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې دا رپورت به څه وخت خپریږي خو جنرال کیمپل وړاندوینه کړې و چې په کندوز ښار کې پر روغتون د حمله په اړه ابتدایي رپورت شایي په یوه میاشت کې خپور شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
پرون په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ د افغانستان تر ټولو لوی ولایت هلمند ته باور شو. هلته د بشري حقوقو د ساحوي دفتر چارواکي وایي چې د تیر میاشتې د جګړو له امله لږ تر لږه 28 ماشومان سخت ټپیان شوي دي. جګړې او له جګړو زیشي دلیل وشي د هلمند ماشومان لراز را ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دغو ستونزو مو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای خبروي.
د ماشومان نړیواله ورځ لغوم په افغانستان کې واځي تل منځلو پورې محدود ده. اوس هم د لشکرګاه په واټونو کې په لسګونو ماشومان په بېلابېلو کارونو بخت ترسره کېږي. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو د ریاست مسؤلین وایي د سروې او معلوماتو له مخې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان هره ورځ د کور په سختو کارونو پسې وځي او تر 400 ډېر د کم عمر ماشومان په لشکرګاه ښار کې په فقر ټولولو او لاس نیولو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ریاست یو مسؤول مشتاق عسکري وایي دا شمېرې دقیقې نه دي خو کیدای سي تر دې ډېر ماشومان په بد روزګار کې وي.
سروې اطفال په صورت د روز تر 5 ولسوالۍ نوا نادلي
دی وایي موږ د هلمند په 15 ولسوالیو کې دغه ماشومانو په اړه سروېګانې کوو چې معیوب دي، فقر کوي او یا په درنو کارونو بوخت دي. دا ډېره مهمه سروې به په نادلي نوې نارسراج موسی کلا او سنگین ولسوالیو کې ترسره کیږي. البته باید ووایم چې د ماشومانو لپاره کار یوازې په سروېګانو نه پوره کیږي. موږ پر ځینو مهمو او دوامدارو پروپوزلونو کار کوو چې باید ماشومان د فقر او درنو کارونو څخه را خلاص
کړو.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤول محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په نسبت د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% ډېرې شوې دي. هغه وویل ناامني، فقر او د کورنیو کډوالۍ هغه ستونزې دي چې په سلګونو ماشومان نه یوازې درنو کارونو ته اړ شوي دي، بلکې د نشه یي توکو په کروندو کې کار کول، د ماشومانو کچاک، د جنګونو له امله د ماشومانو وژل کېدل او په وسلوالو نښتو کې د غوڅ استفاده ځینې هغه ناوړه موارد دي چې په هلمند کې ماشومان ورسره مخامخ دي.
همدا اوس مسلمان په مرکز اصلاح کې شاوخوا 30 ماشومان لرو چې د سیاسي جرایمو په اتهام باندې نیول شوی دی. دا خپل موږ ته حکایت کوي چې ماشومان عملا په نښه کې ښکېل دي او مور پلار مثلا کده مخالفینو په صفوف کې دوی جنگ کوي، دوی وایي چې دا جهاد کوي او ښار باندې کوي. کدی امنیتی ځواکونه په صفوف کې څوک کېږي، دوی وایي چې ناموس وطن او خلکو څخه دوی دفاع کوي او قربان دي ښکار کوي. او زموږ پیشنهاد دا چې په دې عرصه باندې جدي اقدام وشي او د ماشومانو استخدام څخه ممانعت وشي په خصوصا په دې نښتو کې.
بلال وویل په هلمند کې په زرګونو ماشومان زده کړې ته لاسرسی نه لري او هغه چې ښوونځیو ته ځي د مور او پلار د نه توجه او د ښوونکي د ناسمې رویې له امله پر سړکونو ورځې تېروي. په هلمند کې مشاکه کارونو اختر بخت ماشومان وایي سرپرست نه لري او د کورنیو د غړو لخوا د ښوونځي په ځای کار کولو ته هڅول کېږي. دوی په مسترخانو کې د ماشینونو له انتقال نیولې تر موټر مینځلو او کراچۍ چرولو پورې درنې درنې دندې ترسره کوي. د هلمند پوهنې د ریاست شمیرو له مخې په دې ولایت کې تر 40 ډیر ماشومان د نامنوي ترڅنګ په کور کې د سرپرست د نشټوالي له امله د زده کړو بې برخې دي. په هلمند کې په تیر میاشت کې د نامنوي له امله د 150 تړل سو شونځو 240 زره زده کوونکي هم اکثره ماشومان دي چې پر کور کښېنستل. کتون کوي تر غوچې د ماشومانو په نوم د نړیوال ورځې په اړه خبرې او مبارکۍ د ماشومانو د شیر اتلونکو په خاطر په عملی حلو ځلو بدلې نسی د دې وطن ماشومان لبد ورځو خلاصې راي نسی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نثار احمد لسابله پر استولې سمس کې لیکلي دي په مرکز اکلات کې د معارف وزارت د اندېښنې وړ دی. قاری محمد مدني له نورستان لیکي په نورستان کې د شزینه استادانو کمښت د معارف چارواکي دی پاملرنه ورته وکړي. احمد ګل له کونړ لیکي زموږ ولسمشر ښه اهداف لري خو که یې څوک کار ته پرېږدي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګینه پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د اشرف غني د قزاقستان سفر باید هیله ده چې ښه لاسته راوړنې ولري. حلیم رنزور بیا له فرارو د لیکري دي د اشرف غني د قزاقستان سفر د هغه د نورو سفرونو په څیر بې فائدې دی. عبدالنافع د ولسمشر د قزاقستان سفر ګټور بوري او د لیکي چې قزاقستان د دې سفر پر مهال افغانستان سره 16 ټنه غنم کومک وکړ. فرایدون فراهی لیکي مرکزی حکومت د افغان مهاجرو لپاره نوي تدابیر ونیسي. عبدالغفار تقوال سپین بولدکه پر استولې سمس کې لیکلي دي د تاپی د غازو پروژې ته ډیر خوشاله يم، افغانستان به ډیرې ګټې وکړي. امین پښتنه کړې ده چې د تاپی پروژه کله پیل شي. تاکل شوې ده چې د راتلونکو میاشتې د میلادي میاشتې په 14 د ترکمنستان ولسمشر او د افغانستان ولسمشر د دې پروژې کار پرانیزي او تر 2013 کال پورې به د دغه پایپ لاین لارې د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان ګاز انتقال شي. دا سجرډو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې هندوستان غواړي افغانستان ته څلور جنگي هليكوپټر ورکړي. په دې خبرونه کې ازادي واوریدونکو کې 19 پروګرام لرو چې پکې ساتس په ځخصب شوی پیغامونه لرو او د ساينس او ټکنالوژي دنیا هم خبرو خو اته به جاو ډیر شته کې لند خبرونه له سید کمال شارف څخه ور
ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان د منځنی اسیا د هیوادونو پنګونی او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. د بدخشان یمګام ولسوالۍ ته تازه کومانډوز واکونه رسیدلې. د دغه ولایت چارواکي وای که هوا شوه امنیتي ځواکونه شای په لږ وخت کې دا ولسوالۍ بیرته ونیسي. په افغانستان کې د امریکا ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون د هوایي حمله په اړه د تحقیقاتو پایلې څېړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر راز اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. د بغداد په جنوب کې د شیاو پر یو جمعه د دوو بمی بریدونو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د مالی ولسمشر ولورسته تر دې چې مسلمانو وسلوالو پر یو هوټل په مرکز بماکو کې برید وکړ او په لسګونو کسانې برامد کړل یو شتنه ووژل شول. او د ارمنستان په پلازمینه یوروان کې لږ تر لږه 2000 مظاهره چان پرون جمعه د حکومت له لوري په قانون کې له اصلاحاتو سره د مخالفت له پار لاره او کوڅو ته راووتل.
هند افغانستان ته څلور روسی جنگي هليكوپټر ورکوي. د هليكوپټر به په راتلونکو دوه میاشتو کې افغانستان ته وسپارل شي. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
هندوستان به پراتلونکو دوه میاشتو کې د روسیې جوړ څلور MI-25 هليكوپټر افغانستان ته ورکړي. دا هليكوپټر به ډیر ژر په افغانستان کې د سختري زو پر وړاندې په جګړه کې وکارول شي. د هندوستان د NDTV د راپور لمخې روانه اونۍ په هندوستان کې له هندي چارواکو سره تر لیدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې 2015 کال د هیواد لپاره تر ټولو زیات له تشدد ډک وو. شاغلی حکمت خلیل کرزی ویلی موږ تر ټولو زیات تلفات لیدلی. موږ هر ورځ په تر شلو زیاتو ولایتونو کې د تشدد پیښې وینو، نو دا مهمه ده چې باید په اړه یې خبرې وسی. شاغلی حکمت خلیل کرزی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په اشاره سره ویلی چې د سخت دریځو پر وړاندې په مبارزه کې باید تشه رامنځته نسی او له همدې کبله توپ لرونکو هلیکوپترونو ته اړتیا سته. د زیاته کړي دونیم کال مخکې موږ شاوخوا 1,500 ائتلافي ځواکونه درلودل. د دوی د ملاتړ لپاره موږ تر 2,000 زیات نظامی قراردادیان درلودل. خو د 2015 کال له پیل راهیسې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مسؤلیت اوس د افغان ځواکونو پر اوږو دی چې د نړۍ د لویو نظامي ځواکونو ملاتړ لري. د شاغلی حکمت خلیل کرزی په وینا افغانان اوس د خپل نظامی ظرفیت لوړولو ته اړتیا لري او له همدې کبله افغانستان له خپلو ملګرو هیوادونو څخه د مرستې لپاره مراجعه کوي. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې نوې ډیلی افغانستان ته د نظامی ترانسپورت موټرونه او درې کوچنی بې وسلې چتل هلیکوپټرونه ورکړل.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس د رډو په منځني سپدول شپږنې په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې اوریدل شي او د ماشام لوو د سهار تر وو په همدې سپو آشنا رډیو خبري شي. وړاندې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو لوي نوي ډيري تیزي البته د جوړېدو خبرو او د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه لرو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت دلیا داعش له خوا متحده ایالاتو ته کوم جدي خطر نه دی متوجه. د پاریس له تروریستي حمله وروسته داعش دلی په یو پیغام کې د لویدیځو هیوادو پر شارونو د ورته حمله ګواښ وکړ. خو امریکایي چارواکو ډاډ ورکړ چې د پاریس په حمله کې د ګډونوالو او د متحده ایالاتو ترمنځ کوم اړیکه نشته. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا FBI مشر جیمز کومی پرون وویل اسلامي دولت ډله او پلویان د خپلو پلانونو او وړتیاو په اړه منظمې تبلیغاتي ویډیوګانې خپروي. خو د زیاته کړه چې د کوم ګواخ په اړه موثق استخباراتي معلومات نشته. کومي چې د امریکا له لوی څارنوالي لوریتا لینچ سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې وویل اف بی آی د لسګونو هغو کسانو درک لګولی چې افراطي تمایلات لري. نوموړي زیاته کړه د دې ادارې ایجنټانو د پاریس له حملو وروسته د یو شمېر هغو کسانو په اړه اضافي څېړنې پیل کړي دي چې ښایي په ورته حملو لاس پوري کړي، خو تر اوسه یې داسې نښې نښانې نه دي موندلي چې داعش به امریکا ته د حملو لپاره کسان استولي وي.
We are not aware of any credible threat here of a Paris type.
موږ د پاریس حملو ته کوم ورته موثق تهدید څخه نه یو خبر، او د پاریس د حملو او امریکا ترمنځ کوم مستقیمه اړیکه هم نه وینو. داعش او پلویان یې د ویډیوګانو او مجلو په وسیله هر راز تبلیغات کوي، خو دا موثق استخباراتي معلومات نه دي. طبعا موږ د ټولو د تبلیغاتي ګواښونو په اړه تحقیقات کوو. کومي وویل یوازینی خطر دادی چې هغه کسان چې د دې تبلیغاتو هدف دي ښایي په اروپا کې د حملو د کاپی کولو هڅه وکړي. دته په وینا تروریستي ډلې څلروش ساعته د ټلیفوني پیغامونو له لارې خلکو ته تبلیغاتي پیغامونه استوي چې د هر یو پیغام دادی چې راشه او د خیر او شر په مبارزه کې برخه واخله څو ژوندې معنی عمومي. خاغلی کومي او میرمن لینچ ونه ویل چې په دې اړه معلومات د مشکوکو کسانو له ټلیفوني محاورو څخه اوریدل شوی کنه، خو دوی یادونه وکړه چې له مخابراتي کمپنیو سره له قانوني لارو د محاورو د اوریدو په اړه خبرې اترې روانې دي. د پاریس حملو د سپینې ماڼۍ او مخابراتي شرکتونو ترمنځ په پټه د تروریستانو د محاورو د اوریدو په اړه نوي بحثونه راپارولې دي. د امریکا لوی څارنوالې لوریتا لینچ وویل عدلي وزارت د کانګرس له هغې لایحې سره مخالف دی چې له مخې یې په متحدو ایالاتو کې د سوري کډوالو د منلو مخه نیول کیږي. دا لایحه د اف بی آی د کورنی امنیت د وزارت او د استخباراتو د ملي ادارې مشران په دې مکلف بولي څو د هر یو کډوال په اړه کانګرس ته دا ډاډ ورکړي چې د امریکا د امنیت لپاره به ګواښ نه جوړوي. میرمن لینچ وویل د قانون د تنفیذ د ځواکونو له نظره دا لایحه کومه مشخصه نتیجه نه ورکوي او عملي کول یې ناممکن دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ. د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د لندن او نیویارک ترمنځ هوایي سفر به درو ساعتونو تر لاندې شي. یو نوې ترجخ چټکه الوتکه به چې تر 2023 میلادي کال پورې به جوړ شي، نه یوازې د لندن او نیویارک ترمنځ سفر درو ساعتونو تر لاندوي، بلکې د جاپان د ټوکیو او د امریکا د فرانسیسکو ترمنځ سفر هم یوازې 6 ساعتونو ته را لاندوي. ایریون او ایربس کمپنی د ای ایس 2 په نوم د جټ الوتکو په جوړولو کار پیل کړی او ژر به د کانکور د الوتکو ځای ونیسي. ډیر کلونه مخکې کانکور د نړۍ تر ټولو چټکی مسافر لونکي الوتکې وې چې د لندن او نیویارک ترمنځ لاره په 6 ساعتونو کې کش کوله. په دې نوې الوتکه کې به 12 تنه ځای شي. تاکل شوی دی چې په راتلونکو 6 کلونو کې دا ډول 600 جټ الوتکې جوړ شي. انسان له پخوانیو زمانو څخه د انرژي د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کړې دي. په لومړیو کې له لرګیو، خوشایو او سکرو څخه کار اخیست، وروسته یې تیل وموندل. برېښنا یو بل ډیر مهم کشف و، خو اتمي انرژي د انسانانو ذهنیت ډیر بدل کړ. نن سبا انسانان له الکول رانیولې تر کیمیایي موادو، اوبو، د مځکې تاو، باد، لمر او اتم پورې له مختلفو لارو انرژي ترلاسه کوي. هر انرژي ګټ یو تاوانونه لري. موټر او نور ترانسپورتي وسایل چې په کیلو چلیشي د مځکې اتموسفیر ته موزر غازونه لیشي، د انسانانو او نورو ژوو د ژوند چاپیریال ککړوي. خو له برېښنا څخه په ترانسپورتي وسایلو کې د کار اخیستلو ارمان ته د شلمې پیړۍ په دوهمه نیمایي کې زیات پام واوښت. د نړۍ د موټر جوړولو ډیرو فابریکو او کمپنیو هڅې پیل کړې چې په برېښنا یا بیټرۍ چلیدونکي موټر جوړ کړي.
د 2010 میلادي کال په دسمبر کې د موټر جوړولو نیسان شرکت د نیسان لیف په نوم یو ډول موټر جوړ کړ چې په جاپان او امریکا کې هر کله یو شو. نیسان لیف موټر په یو ځل چارج له 115 کیلومتر لار کچ کولی شي. په 160 کیلومترو یا په یو ساعت کې 40 کیلو واټ انرژي مصرفوي. د دې موټر لیتیوم بیټری د کور په عادي برېښنا چارجیږي. همدارس د لمر په انرژي چارجیدونکي پینلونه چې د نیسان لیف موټر په چت کې نصب شوي بیټری د لمر په انرژي هم چارجوي. خو مهمه دا ده چې د اړتیا په صورت کې نیسان لیف موټر کور ته هم برېښنا درکولی شي. د نیسان لیف موټر د بیټری ظرفیت 30 کیلو واټ ساعت دی. یو بشپړ چارج شوی بیټری دوی ورځې د یوې متوسطې جاپانی کورنۍ برېښنا برابرولی شي. دا بیټری 6 کیلو واټ خروجی قدرت لري او په دې توګه په یو وخت د فریزر، ایر کنډیشن او د کالو منځلو د ماشین په شان الکترونیکی وسایل پرې چلیدای شي. نیسان موټر جوړونکي شرکت چې په سلو کې 40 پنګې د فرانسې رینو کمپنی سره تعلق لري وایي حتی په عادي مواردو کې نیسان لیف موټر د شپې په مخه چې د برېښنا استعمال لږ وي چارجېدای شي او د ورځې په مخه له هغه څخه د کور د برېښنا لپاره کار اخیستل کېدای شي. نیسان لیف موټر چې په برېښنا چلیږي او هیڅ راز مضر ګاز نه لري په اضطراري حالاتو کې د برېښنا د یوې سرچینې په توګه هم کارول کېدای شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. یو ځل مو بیا د خبرونه ته ز فریبا ظاهر هر کله کوم. ستاسو د روغتیا په هیله په دې ونی کې مو تر ډیره د هغو دوستانو پیغامونه راخستي چې د امنیتي ستونزو په اړه راته ژغیدل دي او خپلې ستونزې او شکایتونه را سره شریک کړي دي. په دغو پیغامونو کې د ځینو دوستانو ګیلې او شکایتونه لري چې په ننګرهار یا نورو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې څخه هم کړي دي او له دولت څخه غواړي چې د دوی د ستونزو هوار کړي. د امنیتي ستونزې په خپل له دوی څخه واورو. البته تر خبرې دوه د مخه د دا ونه کوم چې دغه شکایتونه او دغه څرګندونې ټول په خپل ستاسو دوستانو نظرونه دی او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. دا تاسو د هم ستاسو راغلي پیغامونه.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه سره تماس کوم. نقيب الله اورور د افغانستان کې څه حال ده؟ دا د حقانی ډله سو، دا د ملا منصور ډله سو، دا د ایش سو امریکا سره چې موږ لاسلیک کړای دا په دې وجه ملاسلیک نه ده ور سره کړی. سلته امریکا کې او افغانستان کې واړه و خوره و چکا خ کوي ملک د وسایل لري خا بعد ملک د امریکا ټانګونه دی ورکی، توپونه دی ورکی، تیاری دی ورکی. آج موږ ملاسلیک نه ده ور سره کړی. دسی مر سره کړی دسی ور د سنبال کا درندې وسلې ورکا، تیاری ورکا، مهمات ورکا. دا نه تیاری ورکی نه مهمات ورکی. افغانستان کې دلته پروت ده. افغانستان در په در کې ملکیان در په در کړی دی. موږ ور جنانه په دادر لس کالو کې یو لک پوجا مړ شو. دا تخل کوم مقدم سره چې د کلاسلی کومه چې نه در سره کړی کوم ته تیاری راکې را دي کی درندو وسایل راکې را دي کی کنه دی راکې ودی چې افغانستان خپل کار دی کوي پرې د اردو دړنګ چې د افغانستان در په در شي ټول دنیا په غم کې کړه کړه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه غورماش ته ونه سوالې د بادغیس ولایت خبرې کوم. نو غورماش زه بخښله ولادت د دولت شي په خود قرارداد کې اردو دی پردا غاړه باندې طالبان دي خلک دې خنه امر سره نه بازار ته څوک ورتلا سره بازار ته ټول دکانونه خلکو نور خلکو چیرته هغه خپل ځان نه بس د خوردو ته کار باندې کوي دوه خلکو پاس ما سره افغانستان محترم د سره سره خو به خبر افغانستان مناسبه نه لري د خبر بدره شوی دي دا خلکو پاس د خلکو گزاره سم خپل پردا غره د اردو پردا غره باندې په دغه اصلاح کې موږ تمام ورته په تو په وجه سیم غشنان خو به نه کوه چې دا خوونه نه غورځي نه طالب نو څنګه چې سم نه شي صدا خو موږ نه لا تر غورځي ول دا دولت د وسه ما تقریبا 15 سال به زیمو دغه دولت د وسمان له کده اوس پیدا شوی دا دولت سو راوی د افغانستان تر له دا کدر زل منه کوله کده دولت کسان د خو باندې سر سره خاص د پونه ولې الا خو مسلمانانه به سر پونه ولې کورونه په توپو باندې ولې طالبان سره کار وخت طالبان ولې په کورونه باندې څه کار لري کورونه خو سره نه ولې مردا خاص درو وسلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دیرمند ولایت سره تماس کړم ورور د مزه بابا جی جنگونه د هیډر زور اخیستی نو موږ غواړو چې دا جر تر هره قرار قرار راولې په دې سره جن کې دې ځا کړی و سلام
زبول محمد دیرمند ولایت څنګه له ساحه سفر ته تماس کړم ما دا ته غن ترور مقامات پرور اچي د څنګه نه ستکه چې چې پر د لار باندې د چې پرسته یو راټول کړی تر چې پر تر څنګه پر نو پرسته واته نه مال کورنی چار و تیر څاو دا د پا و تیر څاو د نور مقاومت صدا غشتل د سیاغ پرسته کړی چې موږ د مسلم د چاره ولې څه مولا څه مخات مخونه څه د خپل یو سات لارې را باندې شپه ساته کړې په دستو کې مزل کو طالبان باندې کړې د واده لارې امنیت خوندې کې یاغ اخوا ته پاته پوسټه ورا ټول کې پر څنګه نه راوګرځي وسلام په خیره
السلام علیکم د کندوز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ څخه زغیرم ګل جان د مرده اشرف غنی صاحب څخه د نورو مشران څخه دا خواهش ده چې د مرچی ور ولسوالۍ باندې د غدر شروع کیږي چې عملیات روان دي د خلکو معلومه وسو د دکانونو وسو زیدل او خلک شهیدان ټول او ارچیول سوالی ټول خلک او د مهاجر ټول خلک په سیواخ ټول او دوی به شان او د ټوپونه ورته راسي او موږ د حکومت څخه دایې لکو چې د ارچیول سوالی د جنگ د ګرګر ډول یاده موږ د غسلر شو ځکې د ارچی په شار کې جنگ دی او د ارچی په شار کې جنگ دی موږ د حکومت څخه دایې لرو چې زور یې نه رسیږي او ارچیول سوالی دی لکه په یو ګل باندې نقصان لکه وسلام
السلام علیکم زروزدین دی جلال آباد نه خبرې کوم زما پیغام دی افغانستان چارواکو ته او د ننګرهار چارواکو دا بی کفایت چارواکو ته البته دا ده چې تاسو د چین پولیس والی کې یا نورو ساحو کې د داعش په وړاندې منډې وهي او الته لټوي یا لمان زوړی لیکن دلته د ننګرهار په پوهنتون کې تاسو داعش روزی زما وړاندیز دا چې زر تر زره د ننګرهار د پوهنتون رئیس اغه استادان چې په دې کې برخه لري او اغه ماسلین چې د داعش او د نور مخالفینو بیرغونه پورته کړي او زرته زره ونیسي او زندان ته دی واچي او سخت جزا ورته ورکړي کنه دا به ډیر بد فائدہ ولري. والسلام
علیکم. احمد ولی ام دی کندهار دی ولایت می تماس ولای ما پیغام دا ورور دا داعش والا مخت نو خطرناک شي په افغانستان کې په مینو باندې خلک وخه زول سرونه جن پریوک او وې چې فرانسې کې به تاونه سي دي اوس خطرناک سي دي افغانستان حکومت دا پیغام دی چې اوس روانو ورته بیدار کې کنه دا زور دی ولا دې ته دلته ځان معلوم هي.
السلام علیکم دا آزادو رادیو کارکونکو ته سلامونه. زه د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. رو راجمون بول سوالی کی داعش ہے دولت باید دے غم و خاز من غم باید دولت کا من دا مرکزی دولت سے حدا غفتنا دا باید من غم و خاز من معلوم ہے چھر کرو من کورون ہے وسا کرو من بچان دے تعلیم کرو من مکتبون ہے وران کرو آر چیز من غالب سو جو میں اشتی کی دولت من غم نکا من عملیات کم تبا عملیات کم باید سے عملیات کا دقیقا دین دی ساہی تا دولت مخوار روی والی شراتر شاہ ولیدی شورا شول باید دی بسند صحیح کار ہوگا داعش باچین ولیت والی جو سم دا مسلم لری مرکزون دا اشتر ہے باید دو مرکزون ختم شی آغاز ساید دولت لاب شی احترام باید من غاز پور شی
و موری دل چی یو شمیر اوریدون کو دا افغانستان پا بیلا بیلا ولایتونو کی دا اسلامی دولت دلی یا داعش لفعالیتونو زخه شکایت کرده خواه خواه افغان چارواکی وایی تر دیره دا دیستون زید حوالی لپاره احلی دلی کردی دی او دا پرمختگونو خبره کوي دوی وی پا غوسیمو که چی دا دوی پا خبر دا غر دلی یا دا اسلامی دولت دل فعالیت لری عملیات سیوی دی لکه چی تاسو تا هم څرګنده ده او دوستانو هم پا خپلو پیغمونو که ویل دا ستونزه تر ډیره په ننګرهار ولایت کې لیدل کیږي. نو په دې اړه ضرور بولم چې د ننګرهار د ولی وین احمد ضیا عبدلزی مرکه درته ووروم چې په همدې اړه زموږ همکار سالم محمد صالح ورسره کړی ده او ښاغلی عبدلزی په هغه سیمو کې چې ویل کیږي داعش ډله ډیره فعاله ده هلته عملیات شوي دي او د پرمختګونو په اړه شخیدلی دی. دغه مرکه به په ګډه وور
د کله نه چې داعش وسلوالې ډلې ننګرهار کې په ډېر محدودو دریو ولسوالیو کې په سرحدي نقاطو کې خپل تحرکات شروع کړل او بل اخره ځینې داسې اعمال ترسره کړل چې هم د عامو خلکو او هم د حکومت هغه تشویش او غوسه یې راوپارولا. د ولایتي ادارې لپاره په خپله والي صاحب لپاره دا حالت بیخي نور د منلو نه و، اما په دې ارتباط باندې د امنیت شورا هم وخت نا وخت موږ ته هدایات راکول او بل اخره یوشته تسلیم شي د امنیت شورا او غواړو چې په نظامی برخه کې یو سلسله سلایتونه ولایتي ادارې ته ورکړل شي او ځینې سیمو کې دوی وکولای شي د عملیاتو د ترسره کولو تصمیم ونیسي. په همدې ترڅ کې لومړی د پکوټ کې عملیات ترسره شول، نتیجه یې راخوه ولس صحیح شو، ولس تشویش شوي سیمې وساتلې. د دې په تعقیب باندې په اچین کې عملیات پلان چول شوي دي. په دې کې یوه دوه نه عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې خلافات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي او تراش دي چې شاغې نه په دغه سیمو نه هم حضور پاکې دي. په هغه سیمو کې چې سیمې د داعش ته حضور نه پاکې شوي دي د محلي خلکو په حکومت باندې 3-8 پوستې ایجاد شوې دي چې په هغه سیمو کې علاوه د حکومتي ځواکونو خلک په خپل د خپل شنو ساتنه کوي. بل قدم چې واخیستل شو د چین ولسوالۍ د ګڼو سیمو مشرانو په ننګرهار کې یو تعهد وکړ که دوی به د خپل سیمو ساتنه کوي، خپل سیمو د ساتي ولسوالۍ سره به اوږه په اوږه باندې دا ځل چا اجازه نه ورکوي چې بیا ځل د دوی سره شي سیمې نه.
عبدالزید صاحب، دغه وسلوال چې تاسو یاد کړل چې د دوه اونیو په عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال وژل شوي دي، دا ځایي وسلوال دي، د نورو ځایونو څخه راغلي دي، بهرنیان دي، څوک دي؟ دا
اگر پورونه چې د ننګرهار ملي امنیت ادارې لري او وخت نا وخت ولایت مقام ته ورکوي، دا خی چې په دغو ډلو کې اکثره بهرنیان دي، د افغانستان پورې مربوط خلک نه دي. د دوی هویت په مختلفو وختونو کې داسې واضح شوی دی، دوی هیڅ د افغانستان د کمیسیو پورې نه تړلي، اما بعضې شته پکې، بعضې داسې هم شته دی چې د افغانستان د ځینو سیمو پورې ارتباط لري، ولې اکثر
تاسو ول چې دا چین ولس ژمنه وکړه چې د خپل سیمو ساتنه به پخپله کوي، ولس تش لاس دی، د دوی سره وسله نسته، نظامی قوت نسته، څه همکاري به تاسو د دغه ولس سره کوي؟ له قومي مشرانو سره یا له ځوانانو سره چې د خپل ولسوالۍ د ساتنې ژمنه یې کړې ده؟
یو تجربه چې موږ وکړول او ډیره کامیاب او بریالی و، د سیمایزو پولیسو د چوکاټ را وسه کولو. خوشبختانه امنیت شورا د سیمایزو پولیسو په برخه کې د ولایتي ادارې د والی صاحب یو پیشنهاد منظور کړ، زر اضافي نوي سیمایز پولیس ایجاد کړل. په اول وخت کې چې کله سیمې تصفیه کیږي او موږ سره د محل خلک راځي، هغوی تر یو وخته پورې موږ سره د سیمو په ساتنه کې برخه اخلي. همدغه خلک بیا وروسته دوی د سیمایزو پولیسو په چوکاټ کې استخدامیږي او یوه اندازه معاش او
د ننګرهار د ولی ویان احمد ضیا عبدلزی و. دغه راز دوستانو په پاته برخه کې هم د نورو دوستانو شکایتونه درته خبروم چې د نورو ستونزو په اړه یې راستولې دي. البته تر پیغامونو د مخه بیا د یادونه کوم، کوم پیغامونه چې مو وړاندې واوریدل او یا یې وسوري، ټول ستاسو دوستانو نظرونه دي او د ازادي رادیو نظر پکې نسته.
سلام علیکم، آیا تلایم کومل نو وختنه مدار چې افغانستان د فار دوډیر موزیر امسور دی چې یو د صلح شورا او بل پارلمان ته د دوړو باندې یو خو مصرفوم دی زیاده او بل دوی چې ماشونه ورکول دی زیاده، مطلب دا چې د صلح تر اوسه هیڅ فعالیت نه ګولای د ور لاندې بلګلی او پارلمان ته رابطه می وختنه داد چې دوی په خپل په تاسو کې خېلې د زنوکو په اساس کې دوی خېلې د جنگلو په قطعات کې دوی خېلې په معدناتو کې دوی خېلې هغه غیر مسلکی وزیر چې راځي نو ته دوی ته پیسې لري د پیسو په وجه باندې غیر مسلکی سره وزیر شي یا رئیس شي، هغه بیا دا زموږ ته زیان ده. غوښتنه مې دا ده چې دا پارلمان او دا سولې شورا باید د افغانستان د قاموس نه لري کړی شي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنو د کنې ګلدین د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته غږ کوم. سلامونه ویم او ټول اوریدونکو ته سلامونه ویم. ډېر ښایسته او مزیدار ښایسته کار وشو چې زموږ د افغانستان مشران او په تېر جمهور رئیس چې د هندوستان نه د شورینې غوښتنه وکړله زموږ په افغانستان کې به د خیر سر امن راشي، امنیت ته راشي، او الله پاک به زموږ د وران افغانستان ګلی ګلزار کړي، او الله پاک دې وکړي چې زموږ دا کوم کومکونه چې دي غوښتل شي غوښتل شوي دي دا نور قوي کړي، او هغه ممالک او هغه ملکونه چې افغانستان په ورانولو دي او د افغانستان په بربادولو دي او خلک د تکلیف او زخمه سره مخ کوي په هغو به الله پاک لرزان کړوي، او الله پاک په هغه په خپل منځ کې اخته کوي. ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله و الله پاک کې دغه شان کومک مونږ سره په دوام کې لري. وسلام.
بلی السلام علیکم. د هلمند ولایت د افغانستان شمیرې ټولې بګې شوي دي او شبکې کار نه کوي او موږ غټه ستونزه ده. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. دا د انکشاف پروژه چې ده دا خو انکشافي کارونه کوي خو هېڅ خلکو ته سهولت نشته دی. څوک چې رئیسان دي او څوک چې پیسې راباسي د بانک نه او دغه نه راباسي خپل جیبونه ترې ډکوي چې ډکې نه کې هېڅ امکان لري. خلکو ته هېڅ خیر نشته دی. د کاپیسا ولایت د تګاو پولیسوالۍ کې خپلو خپلوانې راټول کړي په کاري واچي شرکت ته تیار دي. شرکت نه بیا پروژه والا خپل خپلوان راټولوي همغه کې په کار کې پیسې هاپو مل کې څوک په دې څوک په هغه وو کې ته ډېر اختلاف پکې دی. د پیسو کې هر څوک خپل جیبونه ترې ډکوي. او سلام.
وعلیکم السلام. په دې سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسېدې. د ازادي رادیو د پیغام ستون کې دستیا شمیره چې د خبرونې په پای کې درته خبريږي در سره ولیکي او موږ ته خپل ستونزې خپل شکایتونه چې په خپل سیمه کې لري راته ویلېږي سپتې کې موږ هم په پوره امانتداري سره درته خبرو کو او هله د چې اړوند مسؤلین او چارواکي جدي توجه ورته وکړي او دغه ستونزې واوریدل سي. په دې هیله تر بل خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 00420 22 11 24 11 15.
سند سپینو شګو نام جوړ کړو مهال سند سپینو شګو نام جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل سندس کی نوش گونا جھوٹے او محل نرگس میں پخے گراوڑو ہمیل مامے کھڑا رام بیل څاڅکو د شبنم نام خسته جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زړګونو نه د شمل شراب می ورته ورکړ بیا د وختو د بلبل شراب می ورته ورکړ بیا د وختو د بلبل رنا میں دسپوک میں کڑا دسوہرا پست غزلے خندا تا تنظرو خل زر کے گاڑے دے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل سندر سپینو شگونا میں چھوڑ کے او محل